السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د کابل پر وخت د ماځګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساعت خبرونه کې مزه کرام الله اکرام او عبید الله عبید حرکت وکاو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقيف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او لدوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خپرېدو اندېښنه ښودلې ده. په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ ماشومې محسا په قتل تورن کسان په دیرش کلونو زندان محکوم کړي دي. دا چې د محسا کورنۍ ته دا مسله د منلو وړ ده کنه پروانه خپرونه کې پرې راپور لرو. خپرونه دوهم نیمای د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزانو خپرونو ته ځانګړې شوې ده. به هم را سره اوري خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح برابر کړي.
د افغانستان ولسمشر په کابل کې د یو دینی عالم وژل کېدل و غندل. د ولسی جرګې د مشرتابه پر سر ولاړ سوی لانجه نن هم دوام لري. راپورونه وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پی ټی ایم پر یو کاروان ډزې سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د یو دینی عالم د وژل کېدو په اړه د هر اړخیزې څېړنې امر وکړ. مولوي شبیر احمد کاموي چې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکې ټولنې د مشرتابه شورا غړی هم و نن په کابل کې د نامعلومو وسلولو په ډزو ووژل سو. ولسمشر غنی په هغه اعلامیه کې چې جمهوري ریاست خپره کړي امنیتي ارګانونو ته د دې پیښې د څېړنې او قانون ته د عاملانو د ژر سپارلو سپارښتنه کړې ده. تر دې مخکې تېره جمعه د کابل په یوه جومات کې بل دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان په بمی چاودنه کې ووژل سو. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي چې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا زر تنه دینی عالمان په هیواد کې وژل سوي دي. د ولسی جرګې د مشرتابه پر سر ولاړ سوی لانجه لا هم ادامه لري. د دې جرګې ځینې غړي وایي چې نن یک شنبه هم د دې لانجې د حل لپاره باسونو نتیجه ورنه کړله. د ولسی جرګې یوې استازي بلقیس روشن جلسې ته وویل چې په جرګه کې وکیلان په یو خوله نه دي.
متاسفانه امروز بازم داخل شورا مو حالت
له بده مرغنن بیا هم په شورا کې هغه حالت یو غشتنه وسو چې ټول دراسي چې د ستونزو حل کړو خو کله چې د انتخاباتو یا هم تصمیم نیولو خبره راځي هر یو په خپل مخځي. د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولي د پلویانو ترمنځ د رئیس د ټاکلو پر سر لانجه له سورز راهیسې روانه ده. میر رحمانی رحمانی ځان د ولسی جرګې رئیس ګڼي خو ځینې نور وکیلان بیا وایي چې نوموړي د ریاست د ګټلو لپاره 50.1 رای نه دی ترلاسه کړي. د کندهار چارواکي وایي چې د خاکریز او کندهار د مرکز ترمنځ غځېدلې لار تر پوځي عملیاتو وروسته نن پرانستل سوه. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ویان یحیا علوي وایي چې د لارې د خلاصولو لپاره د هوایي ځواک په مرسته عملیات سوي. د دشمن 15 وسلول وژل سوي چې د ګلاب او مصطفی په نوم د هغوی دوه قمندانان هم پکې شامل دي. وطن نور وسلول ټپیان سوي. دوه موټر سایکلونه یوه ثقیله وسله هم له نورو مهماتو سره تخریب کړی سوي دي. وسلولو طالبانو له دوو میاشتو راهیسې د خاکریز لار د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د انګلستان په وړاندې تمریناتي مسابقه کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی سبا د کابل په وخت ماسپښین 2 بجې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله سره خپل دویمه د نړیوال جام تمریناتي لوبه ترسره کړي. لوبډله پوره تیاری لري نو انشاءالله چې په ډېر ښه مورال سره به افغان لوبغاړي په نړیوال جام رسمي لوبو کې ګډون وکړي.
په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالي را روانه پنځشنبه پیلېږي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر غډون کوونکی لوبډله دوی تمریناتي لوبې وکړي. افغانستان لومړی تمریناتي لوبه د جمعې پر ورځ د پاکستان په وړاندې وکړه او په دریو وکټو یې له پاکستان څخه دغه لوبه وګټله. راپورونه وایي په شمالي وزیرستان کې نن د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم پر یوه کاروان ډزې سوي دي. د محسن داوړ او علي وزیر په ګډون په دغه کاروان کې د غورځنګ نور مشران هم شامل وو. ځینو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې پیښه کې دوه کسان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یوې عالي رتبه مشرې ثنا اعجاز نن په خپل فیسبوک کې په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
علی وزیر او محسن داور د قافلې سره پاغي باندې دزه وشوې. پاغه دزو کې ډېر ګنښ می تعداد کې ملګری لګیدلې دي. کوم ملګری په دغه دی پکار د شدي هسپتالونو ته ځان ورسي. کاغه د میرانشاه هسپتال ته ځان رسولي شي. کاغه بنو ته ځان رسولي شي ځکه چې بنو په روډ باندې شوي ده د فایرینګ.
ځینو امنیتي چارواکو نن مشال څنګه ته ویلي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي تر پیښېدو وروسته ګرځبندیز لګول سوی دی. په ملي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ ویلي چې برسیرن ټپي سوی دی. د عراق چارواکو نن وویل چې هڅه کوي د واشنگتن او تهران ترمنځ ولاړ سوی کړکیچ را کم کړي. دوی دا خبره عراق ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د رسمي سفر په دویمه ورځ وکړه. د عراق د پارلمان رئیس محمد الحلبوسی وویل بغداد به د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. الحلبوسی له ظریف سره په یوه غونډه کې وویل چې عراق په سیمه کې د خطرناک وضعیت د مخنیوي لپاره په ټولو سطحو کې همکاري کوي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر محمد علي الحکیم له خپل ایرانی سیال سره په یوه کانفرنس کې وویل چې بغداد د واشنگتن او تهران ترمنځ د ممکنه جګړې پر مخنیوي کار کوي. الحکیم له ظریف سره تر کتنې وروسته پر تهران د واشنگتن لګول سوي بندیزونه اغیزناک ونه بلل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون بغداد ته په داسې حال کې ورسېد چې تر دې سفر یو ورځ مخکې امریکا اعلان وکړ چې په منځني ختیځ کې خپل 1500 پوځي پرسونل ځای پر ځای کوي. او د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې له لسګونو میلیونو رایه ورکوونکو غوښتنه سوې چې د دې ټولنې د نوي پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رایه ورکړي. نن د دغو انتخاباتو څلورمه او وروستۍ ورځ ده. جرمني، فرانسه، ایټالیا، بلغاریا، رومانیا، کرویشیا او هنګري په هغو هیوادونو کې شامل دي چې نن په ستراسبورګ کې د اروپایي پارلمان لپاره خپل استازي انتخابوي. د اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو له تېرې پنجشنبه خپلې رایې کارولي او لومړني نتایج به نن په ایټالیا کې د رایه ورکولو د مرکزونو تر تړل کېدو وروسته اعلان شي.
سلام محمد سلو چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واورول وړاندې په خبرونه کې د مسایل لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او لدوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خپرېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه د یو راپور تر څنګ د افغانستان د بشر حقونو د سازمان له مسؤول لالګل لال سره مرکه هم درته نشرو.
نه باید چې خپلی خوازی د اشرانو سره په عمومي ډول باندې کاغذ دولت پالوازي که بهرنۍ خوازي که په مجلس خالفین وي
په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ ماشومې محسا په قتل تورن کسان په 13 کلونو زندان محکوم کړل، خو د وژل شوې محسا پلار ته دا سزا د منلو وړ نه ده.
شما ببینید دو تا قاتلین هم میبینید سنشان بالای 20-21 است، اینا را 18 و 19 تذبیب کرده. این تذکرت شما ببینید من الان 37 ساله هستم ولی در تذکره 32 ساله هستم.
په یو بل راپور کې اوري چې د لخکرګاه صرافانو د نامنیو او وسلوالو غلاو په خاطر دوکانونه وتړل. او په بهرنیو مسایلو کې به واورو چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د یوې ټول پوښتنې غوښتنه کړې ده. ازادي راډیو نوري اوس هم راځو د خبرونه لومړی مطلب دا. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او لدوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خبرېدو اندېښنه ښیي. په دغو راپورونو کې دا هم شوی چې په دغو زندانونو کې ځینې بندیان د ډیرو شکنجو له امله مړه شوي هم دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د زندانیانو شکنجه کول غندلې دي. د دغه کمیسیون اجرایي رئیس موسی محمودی نن ازادي راډیو ته ویل له زندانیانو سره باید د نړیوالو قوانینو او بشري ارزښتونو په پام کې نیولو سره چلند وشي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو د شکنجه کولو په اړه خبرو شو خبرونو د ملګرو ملتو سازمان اندېښمن کړی دی. په دغو راپورونو کې ادعا شوې چې په دغو زندانونو کې ځینې بندیان د ډیرو شکنجو له امله مړه شوي هم دي. اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هر فرد یا ډله چې دا شان کارونه کوي باید قانوني چلند ورسره وشي. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له زندانیانو سره باید د نړیوالو قوانینو او بشري ارزښتونو د خوندیتوب په اساس چلند وشي.
هر گروه فرد یا شخصی که
هر فرد چه دغه کار او دغه تحریک ته اقدام او اجازه ورکوي او یا سکوت کوي او پر وړاندې اقدام نکوي په جرم کې شریک او د ملي او نړیوالو محاکمو تر تعقیب لاندې ده.
تعقیب او بررسی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان مرستندویه دفتر د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو شکنجې او له دوی سره د ناوړه چلند په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتو د سازمان د مرستندویه دفتر یوناما د مندنو له مخې یو شمېر بندیان چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي په دغو زندانونو کې له بندي ملکي او امنیتي کسانو سره د ناوړه چلند، شکنجو او ان د دوی د وژل کېدو خبرې کړې دي. د دغه دفتر لومړنۍ موندنې ښیي چې د توقیف خانو وضعیت او له زندانیانو سره ناوړه چلند له هغو لومړنیو معیارونو سره په تضاد کې دی چې په یوه غیر نړیواله جګړه کې له یوې لورې غوښتل کېږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا مسئله رد کړې او له غرضه ډکه یې ګڼلې ده. بلخوا د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا شان چلند جنګي جنایت وباله او وی ویل چې په زندان کې د یوه زنداني یوازې ازادي سلبیږي خو د نورو ټولو بشري حقونو برخمن دی.
گروه‌های جنگی مثل طالبا هیچ وقت کنوانسیون‌ها
د طالبانو په سیر جنگی ډلو نه وسه او نه مخکې هیڅ کله هم کنوانسیونونه او تړونونه نه دي مراد کړي. د جنگی اسیرانو پر وړاندې ارزښتونو او قواعدو ته پام نه دی کړی. دا تازه مسئله نه ده، په خواشنۍ سره چې په دې برخه کې لږ کار شوی دی.
کمکاري صورت میگیره.
خاغلی رنجبر وای د سولې په پروسه کې د طالبانو له شاملېدو وروسته دغه ډله باید په دې برخه کې ټول ملي او نړیوال قوانین او مقررات مراعات کړي او له دا شان کړنو لاس واخلي. له بلې خوا د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري په یوې ناسته کې وویل د طالبانو په ګډون هره ډله چې زندانیان شکنجه او ناوړه چلند ورسره کوي هیڅ ډول قانون نه مني. د ده په خبره له زندانیانو سره د طالبانو ناوړه چلند له حقیقته لرې نه دی او افغان حکومت هم اندېښمن کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو نو اوریدلو دوستانو و اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او له دوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خپرېدو اندېښنه ښودلې ده. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشر حقوقو سازمان هم د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتنه کړې چې باید له زندانیانو سره له شکنجې کار وانخلي. د دې سازمان له مسؤل لال ګل لال سره زموږ خبریال اجمل تورمان مرکه کړي.
د اسیرانو سره په عمومي ډول باندې کاغه د دولت پالوازي که بهرنۍ قوازي که په مجموع مخالفین وي چې هغې اسیران نیسي او د هغې سره بد چلند کوي دا یو بربند خلاف عمل دی او همیشه موږ په دې باندې ټینګار کړی دا موغندلی دی که هرې خوانو دغسې یو عمل تکرار شوی وي نو هغه موږ محکوموو که د طالبانو دغسې عمل نه تکرار کړي وي که حکومت کړي که بهرنۍ قواوې کړي موږ د هر هغه چا چې دغسې عمل ترسره کوي هغه محکوموو د هغې د چارواکو نه غوښتنه کوو چې په آینده کې داسې عمل تکرار نه کړي.
څومره د اندېښنې وړ ده دا موضوع ښاغلی لال؟
تاسو پوهېږي چې افغانستان یو هیواد دی چې جنګونه څلوېښت کاله جنګونه پکې شوي دي. قوانینو ته ډېری احترام نه پکې کېږي او طالبان خوتی پاشان ډلې دي او هلته طبیعي ده چې هلته دغسې پېښې ډېرې شوي دي او کېږي. خو هغه نظامونه او بهرنۍ قواوې چې دلته دي د هغوی په توقیف ځایونو کې په زندانونو کې ورته پېښې تکرار شوي دي. یعنی دا په مجموع کې په افغانستان کې دغه پېښې ډېرې تکرار شوي دي. موږ بلګې لرو، موږ سره اسنادونه شتون لري د ټولو خواوو. نو په دې باندې چې راځو چې باید د دغو پېښو لاسته راوړنې د دوی لپاره هېڅ نتیجه نه ورکوي، کوم مثبته پایله نه لري، باید دغسې پېښو په تکرارولو سره دوی خپل ځان هم د خدای په حضور کې مجرمان وګڼي او هم د قوانینو پر وړاندې دوی ځان به مجرمان کړي.
بله، د مراجع مرجع کومه ده؟ مثلا اقدام باید څوک په افغان
اول خو د طالبانو رهبری ته پکار دي هغه ژمنې چې دوی وخت په وخت باندې په خپلو اعلانونو کې کوي او په خپلو څرګندونو کې کوي هغه ژمنو ته دوی باید وفادار پاتې شي او د خپلو جنګیالیانو نه چې دغسې ناوړه کړنې ترسره کوي باید په خپله باندې طالبانو رهبری د دوی نه پوښتنه وکړي. اوله مرجع همدغه ده. دویمه مرجی په خپل باندې د افغانستان حکومت ته چې هر هغه څوک چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوی وي او هغه باید دولت تاریخ لاس په کار شي او عملي باید ونیسي. ځکه دولت دغه توانمندي لري. او تاسو کتلی دي چې ډېری وختونه د طالبانو تر اوسه پورې د طالبانو ډېر زندانونه دولت قومندې قواوو مات کړي دي، هغې نه زندانیان را خلاص کړي دي. همدغسې درېیمه قوه چې د هغه نړیواله د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده، او هغه به لاس په کار شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده، هغه لاس په کار شي. ملګري ملتونه دي په خپله باندې چې هغه لاس په کار شي. اوس د طالبانو درسونه هم واضح شوي، په قطر کې دوی سیاسي دفتر لري، او ملګري ملتونه یا اړوند هغه خواوې چې د دغه د پیښو د تعقیب او د څېړنې او د تحقیقاتو مسؤلیت په غاړه باندې لري، هغې کولی شي چې اول د طالبانو دغه ادرس ته پوښتنه وکړي، او که بیا ادرس ته پوښتنه ونه کړي، هغې کولی شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وساطت باندې د جنګي جرمونو نړیواله محکمې څارنوالي لاس په کار شي، تر څو پورې دغسې پیښو عاملین ونیسي. دا اصلا په جنګونو کې چې دغسې پیښې تکرارېږي، دا په جنګي جرمونو کې راځي، او د جنګي جرمونو تعریف واضح دی، او د جنګي جرمونو لپاره بنسټونه واضح دي، او د جنګي جرمونو د قضایا او د تعقیب او د څېړنې پروسیجر معلوم دی.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، د افغانستان د بشر حقونو د سازمان مشر لالګل لالو چې د آزادي راډیو خبريال اجمل تورمان ورسره مرکه کړې وه.
آزادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې.
درنو دوستانو، اوس هم ورزو شمالي وزیرستان ته. په شمالي وزیرستان کې د پاوز، د پاکستان د پاوز او د پښتون ژغورنې د غورځنګ یعنی پی ټی ایم د ملاتړو ترمنځ د نخطي راپورونه ورکړل شوي دي. د پی ټی ایم غورځنګ یو شمېر غړو ویلي دي چې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې پوځیانو د غورځنګ په غړو باندې ډزې کړې دي او مرګ ژوبله ورته اړولې ده. خو د پاکستان پاوز ادعا کړی ده چې د پی ټی ایم غورځنګ غړو د دوی په پوسټه باندې حمله کړې ده. همدا اوس له شمالي وزیرستانه د ازادي راډیو د مشال د سانګي خبريال عمر وزیر موږ سره د ټلیفون په مستقیمه لیکه کې دی. وزیر صاحب، ستړي مشي، تازه صورتحال په سیمه کې څه ده؟
مننه. دغه صورتحال یا دغه پیښه زلګ اوریدونکو ته وایم چې په شمالي وزیرستان کې څو ورځې وړاندې دغلته په تحصیل د داخل چې د افغان پولې سره نږدې خړ کمر دغه سیمه ده، دغلته د وسلوالو او د فوج ترمنځ یو انخته شوی وه چې په هغې کې درې فوجیان وژلي شوي وو. د هغې نه پس چې څنګه په معمول کې وي، فوج دلته د لټون عملیات کړي وو چې په هغې کې بیا ځایي خلک دا تور پورې کوي چې عام ولس په هغې باندې تشدد شوي وو، هغې ځورول شوي وو. نو عام ولس راپاڅېدو، دلته یوه درنه پیل کړه، یو ناسته وکړه. دغه ناسته د پرون نه شروع وه. نو دې ناسته ته دا په تحصیل د تحصیل خړ کمر سیمه کې روانه وه. دې ته یوازې د پښتون ژغورنې غورځنګ نه، بلکې د سیمې مشران، مختلف سیاسي فعالان، د شمالي او جنوبي د دواړو وزیرستانونو د قومي اسمبلۍ د پارلیمان غړي او دغه شان د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران هم د ټول روان وو چې خړ کمر سیمه امنیتي پوسټه ته رسېدلې دي. نو دلته چې کوم د وینا ده، د چې کوم درنا یا د ناستې کوم خلک دي، هغه دا وایي چې دلته دوی ته اجازت نه ورکول کېدو. نو بیا د درنې خلک رال د خپل مشرانو ته وویل چې تاسو راځئ، مونږ ته مونږ پوره مناسته ده او احتجاج دی. نو محسن داوډ هم لږ شپه وړاندې چې مونږ سره خبرې شوي، نو هغه هم دا وایي چې مونږ کله امنیتي پوسټه کراس کړه دلته، نو دلته ګډوډي جوړه شوه او ډزې پیل شوې چې په هغې کې د شلو نه زیات کسان ژوبل شوي دي. اوس راپورونه دا راځي تازه تازه چې په هغې کې درې کسانو جوان هم د لاسه ورکو په ژوبل کې درې کسان.
عمر وزیر، عمر وزیر، دواړه دغه کوم تا چې چې ګډوډي پیل شوه، ګډوډي جوړه شوه د محسن داوډ په وینا باندې، دواړه لور یو په یو بل باندې ډزې کړي کنه؟ یوازې پاوس په د پښتون ژغورنې په غورځنګ په غلو ډزې کړي؟
بالکل. په دې کې محسن داوډ او دغه رنګ چې کوم ترنه خلک دي، هغه دا وایي چې په دوی باندې ډزې وشوې د فوج طرف نه، ځکه چې ټول هم دغه خلک ژوبل شوي دي. بل دغه خلک وایي چې په وزیرستان کې په اصلاح په هر څه باندې بندیز دي، نو بیا دوی څنګه ډزې وکړي؟ خو بل طرف ته فوج بیا چې کم دی، د پاکستان فوج هم اړیکو څنګه هغه اوس خبر ورکوي چې په دغه کې په د امنیتي پوسټه باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان میډیا مطابق دغه دا بیان ورکوي چې په دې کې درې حمله کوونکي وژل شوي دي او دوی په فوز باندې برید کړی دی. په دې کې دوی وایي چې علي وزیر او د ګرین وزیر جرګې چې کمشر دی ډاکټر ګل عالم وزیر دغه یې گرفتار کړی دي او مخسر پسې لټون روان دي. خو مخسن لږه شپه وړاندې خپله هم مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه ویلي دي چې هغه په دې پیښه کې ژوبل شوی دی خو ډېر معمولي لږ په لاس باندې لګېدلی دی چې د تشویش څه خبره نشته. خو البته د دوی ډېر ملګري چې کم دي ژوبل شوي دي خو اوس په سیمه کې کرفیو ده. څوک هم چې وځي نو په هغې باندې بیا ډزې کېږي نو څوک وتلی نه شي. ټوله دغه سیمه بنده ده. بل به دا هم ووایم چې میرانشاه روغتون چارواکو سره مونږ خبرې شوي تر اوسه پورې دوی وایي چې یوازې 8 ژوبل کسان ورسېدلي دي. نور په لارو کې وکی په مشکلاتي خلک ایثار هم دي. نو خلک غوښتنه کوي د درنې خلک هم غوښتنه کوي. ځایي خلک هم دا وایي چې دوی د پاره لارې کولو شي چې دوی ته به د وینو ضرورت وي چې په وخت باندې دغه ژوبل کسان دي هسپتالونو ته ورسي. خو بیا بل طرف ته د فوج هم اړیکو څنګه بیا دا هم وایي چې نور ژوبل کسان دوی خپل روغتون ته وړلي دي چې هلته درملنه روانه ده. دغه رنګې حالات چې کم دي روان دي. مننه
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو په شمالي وزیرستان کې د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال عمر وزیر چې دغلته د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غړو باندې د پاکستان د پاوز د ډزو په اړه معلومات ورکول. بیرته راګرځو کابل ته. په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ ماشومې مهسا په قتل تورن کسان په 1.5 کلونو زندان محکوم کړل. که څه هم د مهسا پلار د محکمې حکم د قناعت وړ نه بولي خو قاضي وایي د دې لپاره چې د تورنو کسان عمر له 6 کلونو کم تثبیت شوی قانوني په اعدام حکم نه دی. په ورته وخت کې د مهسا د کورنۍ مدافع وکیل ادا کوي چې پولیسو د دې پیښې د نورو عاملونو په نیولو کې ناغېړي کړې ده. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د ماشومې مهسا په قتل او اختطاف تورن کسان د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دویمې حوزې د ابتدایي محکمې په علني ناسته کې په سزا محکوم شول. د پېښې دوه تورن کسان سجاد آغا او روح الله د مازف څرنوالو لورې په دې تورن شول چې مهسا یې له تښتونې وروسته وژلې وه. د ناستې مشر عبدالوارث احسانپور د مدافع وکیلې له دعوا او دفاعي وروسته پرېکړه وکړه چې هر تورن کس په 1.5 کلونو بند محکوم شول.
د نظارت او تعقیب له لومړۍ مودې مو د 590 او 540 جزاکور د موادو له مخې د 114 مادې په نظر کې نیولو سره او د 213 او 219 کوډو د موادو له مخې هر یو واحد مو په 1.5 تنفیذي حبس په سزا محکوم شوی.
ښاغلی احسانپور دا اعلان هم وکړ چې د ابتدایي محکمې حکم قطعي نه دی او دواړه لوري کولی شي د استیناف غوښتنه وکړي. خو د مهسا پلار مرتضی د دغه حکم له اعلان وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دوی د عدالت د ټینګښت لپاره د تورنو کسانو د اعدام غوښتونکي دي. د دې خبره مسؤولو بنسټونو د سن تثبیت سم نه دی کړی.
تاسو ګورئ د دواړو قاتلینو عمرونه له 20 کلونو زیاتی خو دوی 18 کلن ثبت کړي دي. په پیژندپاڼه نه کیږي زما عمر همدا اوس په پیژندپاڼه کې 2.5 کاله دی. په داسې حال کې چې زه 2.5 کلن یم دا چې د دوی عمرونه له 6 کلونو کم ښودلي دي زما په حق ظلم کړی دی.
افغان ماشومه مهسا د تیر لمریز کال د هود په 19 نیټه په کابل کې وتښتول شوه او د مازف ترنول په وینا له تښتولو یوه ورځ وروسته د دسمال په وسیله وژل شوی او جسد یې په یوه ویاله کې اچول شوی و. تښتونکو د مهسا له کورنۍ $300,000 غوښتي وو. په ورته وخت کې د دې پیښې د تورنو سجدغه او روح الله مدافع وکیل وایي چې موکلین یې له نیولو وروسته د پولیسو له لوري وهل او ټکول شوي هغه څه چې مازف ترنول یې ردوي. په ورته وخت کې د وژل شوي مهسا د کورنۍ مدافع وکیله سنا اکبر وایي چې پولیسو د دې قضیې نور عاملین نه دي نیولي. دا وایي شواهد ښیي چې د سجاد او روح الله ترڅنګ نور کسان هم په دې پیښه کې لاس لري. کشفي ارګانونو باید په خپل وخت خپل کار ترسره کړی وای چې بده مرغه نه یې دی کړی. پولیسو هم غفلت کړی او هغه وخت چې خلکو پولیسو ته خبر ورکړ باید خپل اجراءات کړي وای. ولې زما ماکل ته ویلي چې غاګ دې مه باسه ولې دا ستونزه موجوده وه. د محساب پلار ادا کوي چې پولیسو مقتولې ته په نجات ورکولو کې ناغېړي کړې ده. تر دې دمه د پولیسو اړوندو بنسټونو په دې اړه نظر نه دی ورکړی. خو له دې وړاندې د کابل امنیه قمندانۍ ویلي و چې په دې برخه کې لازم اقدامات شوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د لخکرګاه صرافانو د نام نیو او وسلوالو غلاو په خاطر دوکانونه وتړل. په دې ورسېو کې په لخکرګاه کې په سپینه ورځ غلاوی ډېری شوي چې د دې خاریانو تر اڅنګ د کاروبار خلک پوزې تراوسی. پا پولیس که څه هم هر ورځ د ګوتو په شمار غله او غلا شوي توکي نیسي، خو د دې ښار د کاروبار خلک کم بولي. دا چې په لښکرګاه کې د وسلوالو غلاوې ولې ډېرې شوې او تر شا یې څوک لاس لري، په اړه یې زموږ همکار الیاس دایی دا راپور رسولی.
د ښار په زړې منډۍ کې صرافانو د خپلو سلګونو دوکانونو د تړلو کار پیل کړ. دوی د نامنوی او وسلوالو غلو په اعتراض کې کاروبار او دوکانونه بندوي. د لشکرګاه صرافان وایي کلونه کېږي چې د نامنوی او منظمو غلاو په خاطر خپل کاروبار ته پراختیا نشي ورکولی. دوی چې د اعتراض په ډول د خپلو دوکانونو مخې ته ولاړ ول، ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ څو غلو چې د ځان سره یې وړې وسلې او تېرې چړې هم درلودلې، یو صراف واهه او پیسې ځینې یوړې.
پنځ بجې شل د کېوې زموږ یو صراف د میرمزا په نامه باندې چې ډېر ښه تکړه صراف دی، د هغه ورور د مسله کسانو د خوا څخه په چړو باندې وویل سو، او بیا وروسته د توپنچې ټکانې پر وکړله چې د تقریبا شپږ دېرش لکه پنځلس زره کلدارې یو قلم د یو دوکاندار راخیستې وې، او شپږ لکه نوي زره یو قلم او دوهم قلم یې افغاني یو لک نوي زره بل قلم چې دا یې ځینې وړې. اوس پیلن زموږ صراف په ایمرجنسي کې بستر دی.
نوم یې سید محمد خاکسار دی. په سل کې اتیا فیصدم خوندېوالی نه لري، ځکه چې په لومړي قدم کې زما همسایه نه خلیلدا صراف غلو وشکوي چې اوله صرافي زما و، بیا زموږ پر ور باندې غلو ټکان وکړ، زموږ ورې وویشتې، روپۍ ځینې یوړه سولې.
سرپان که څوم د تازه غلاسو پیسو په تور د چانم ناخلي، خو پر حکومت تور پورې کوي چې د غلو او شکوونکو مخه نسي نیولی. څه موده کېږي چې په لشکرګاه ښار کې په سپینه ورځ غلا او زور اخیستی دی. که څه هم په ټولنیزو شبکو کې لیدل کېږي چې د لشکرګاه ښار پولیس هره ورځ لاس په لاس ځینې غله نیسي، خو بیا هم غلاوې د ورځې نه بلې ته ډېرې سوي دي. د سرپانو څخه د پیسو د غلا پیشه د اولې اوزې او یوې مهمې پوستې ترمنځ په څو مترۍ کې سوې ده. د لشکرګاه صرافان وایي په وار وارې د پولیسو او امنیتي ادارو مسؤلینو ته د دوی په مارکیټ او کارځای کې د پولیسو او امنیتي پوستې غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه نه ده منل سوې. دوی ازادي راډیو ته وویل که وضعیت داسې دوام وکړي، کاروبار یې خرابیږي او ډېر خلک چمتو دي چې خپلې ادارهیانې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. که څه هم پولیسو او کشفي ادارو د صرافانو څخه د غلا سوو پیسو او تازه پیښې په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي، خو د هلمند امنیت قمندان سمنمال حسام الدین هلمندی وایي بېکاري ډېره ده. د اختر ورځې نږدې سوي دي، ځکه په لشکرګاه کې غلو او شکوونکو لاس اچولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه موضوع د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د ویټول پښتنې غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا په اړیکو کې کړکیچ یو نوی پړاو ته رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ایران د دولتي خبری آژانس ارنا د راپور له مخې ولسمشر حسن روحانی تیر ماښام په خپلو څرګندونو کې وویل چې حکومت د خپل اټومي پروګرام په اړه ټول پښتنه کولای شي. روحانی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکا له ایران سره د 2015 کال له لانجمن ټومي موافقې وتلې او پر دې هیواد یې هغه بندیزونه بیا لګولي چې د دې موافقې پر بنسټ لغوه شوي وو. روحانی وویل د په 2004 کال کې هم هغه مهال چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې جګپوړی مرکچي وو، مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته د دې ډول ټول پوښتنې وړاندیز کړی وو. څارونکي باور لري چې تهران په لوړه کچه د یورانیمو د غنی کولو د پریکړې په صورت کې غواړي د دې ټول پوښتنې له لارې د خپلو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. د 2015 کال د موافقې له مخې ایران په هغه کچه د یورانیمو د غنی کولو اجازه نه لري چې د اټومي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي. ایران په داسې حال کې چې له امریکا سره په لویه لانجه کې ښکیل دی، نه یوازې په کور دننه بلکې د سیمې په کچه هم د ملاتړ د ترلاسه کولو په مقصد یو لړ فعالیتونه پیل کړي دي. د دې هڅو په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په بغداد کې دی او تمه ده چې نن له خپل سیال او نورو چارواکو سره وګوري. د عراق د پارلمان مشر محمد هلبوسی پرون پر دولتي ټلویزیون د وینا پر مهال وویل چې عراق که غوښتنه ترې وشي د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب ته چمتو دی. د هلبوسی له خبرو څو شېبې وروسته ښاغلی ظریف د دوه ورځني سفر په مقصد بغداد ته ورسید. صدراعظم عادل عبدالمهدی پرون ماښام ښاغلی ظریف د روژه ماتې لپاره میلمه کړی و. د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې پر هغو لارو چارو بحث وشو چې څنګه دا دوه هیوادونه او سیمه د بندیزونو او احتمالي جګړې له زیانونو څخه په امن کې پاتې شي. بیان زیاتوي چې دوی همداراز د منځني ختیځ د امنیت او ثبات او د ایران د اټومي موافقې د پر ځای پاتې کېدو په اړه هم خبرې وکړې. د عراق د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې ظریف به د خپل سفر په دوام نن له خپل سیال محمد الحکیم او ولسمشر بهرام صالح سره هم وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پاکستان کې وو او هلته یې له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره وکتل. د فارس خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلی ظریف په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د هغه څه پر وړاندې چې ده د ایران پر ضد د امریکا د زور او تشدد چلند وباله اقدام وکړي. ظریف وویل سیمه اوس مهال په یو کړکیچن حالت کې ده او خطرناک اقدامات پکې روان دي. هغه زیاته کړه چې ایران د روان کړکیچ د حل لپاره له خپلو ګاونډیانو سره سلا مشورو ته اړتیا لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. سالم محمد صالح راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د یو دینی عالم د وژل کېدو په اړه د هر اړخیزې څېړنې امر وکړ. مولوي شبیر احمد کاموي چې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکې ټولنې د مشرتابه شورا غړی هم نن په کابل کې د ناولمو وسلولو په ډزو وویشتل سو. د ولسي جرګې د مشرتابه پر سر ولاړ سوې لانجې لا هم ادامه لري. د دې جرګې ځینې غړي وایي چې نن یکشنبه هم د دې لانجې د حل لپاره بحثونو نتیجه ورنه کړله. د کندهار چارواکي وایي د خاکریز او د کندهار د مرکز ترمن غزیدلې لار تر پوځي عملیاتو وروسته نن پرانستل سوه. په دغو عملیاتو کې د 1500 وسلولو د وژل کېدو خبر هم ورکول سوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه له انګلستان سره تمریناتي لوبه کوي. راپورونه وایي په شمالي وزیرستان کې نن د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم پر یوه کاروان ډزې سوي دي. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې دوه کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور ټپیان سوي دي. د عراق چارواکو نن وویل چې هڅه کوي د واشنګټن او تهران ترمنځ ولاړ سوی کړکیچ راکم کړي. دوی دا خبرې عراق ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د رسمي سفر په دویمه ورځ وکړه. او د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې له لسګونو میلیونو رای ورکوونکو غوښتنه سوي چې د دې ټولنې د نوي پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي.
ټاکل شوی سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل دویمه تمریناتي لوبه له انګلستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه به سبا د کابل پر وخت له غرمې وروسته 2 بجې پیل شي.
قرار است فردا تیم ملي کرکټ افغانستان با تیم ملي انګلستان مسابقه دوهمه تمریناتي خود را قبل روی است که مسابقه دوهمه تمریناتی جام جهانی خواهد بود.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جمعې په ورځ له پاکستان سره په خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه کې د 3 وکټو په توپیر په لومړي ځل پاکستاني لوبډلې ته ماتې ورکړه. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د مې میلادي میاشتې په 10مه د لاس لوبډلو په ګډون به په انګلستان کې پیل شي. افغان لوبډله به خپل لومړنۍ لوبه له استرالیا سره ولري. د کابل د رسنیو ترمنځ پیل شوی د فوټسال رمضاني جام سیالیو د کوارټر فاینل پړاو پیل شو. د روانو سیالیو په دې پړاو کې 8 لوبډلې برخه لري چې ګټونکي 3 لوبډلې نیمای پایلوبه یا سیمی فاینل او بایلونکي لوبډلې له سیالیو وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو برخې مسؤل شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې نن شپه د دغو سیالیو په لړ کې د فوټبال فدراسیون د نشراتو برخه لوبډله د افق خبرګزاري لوبډلې پر وړاندې ځي او په دویمه لوبه کې هم د ولسمشۍ ماڼۍ د نشراتو د برخې لوبډله به د پژواک خبري اژانس لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر ته وړاندې شي. د دې سیالیو د سیمی فاینل پړاو د جوزا په 10مه نیټه ترسره کیږي. له یوې اونۍ زیات وخت کېږي چې دغه جام د لس رسنیو په ګډون په کابل کې پیل شوی دی. او د اسپانیا د فوټبال جام د وروستیو لوبو په لړ کې والنسیا د بارسلونا پر وړاندې 2-1 لوبه وګټله. والنسیا ښه لوبه پیل کړه او بارسلونا لوبډله یې تر فشار لاندې ونیوله. په لومړۍ نیمایي کې د بارسلونا پر وړاندې 2 ګولونه ووهل، خو د سیالۍ په دویمه نیمایي کې د بارسلونا لوبغاړي لیونل میسي یوازې د 1 ګول په وهلو بریالی شو او بالاخره والنسیا په 2 ګولونو بریا خپله کړه.
درنو دوستانو ورزشی خبرونه مو له فیروزی عزیزینا واوریدل دا او نور ټول خبر شوی مطالب زموږ پر ویب سټ هم تعقیبول شي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس هم دوه ونیزي خبرونه د انصاف پلټه کی او ورکشي عزیزان خبرونه نشر ته چمتو دي. دا هم را سره واوري له ازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټکی
یو چاغې پسې ورشه بل یو غې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي عزیز وایي ګره کوی حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د زرغون خر د کلی د اوسیدونکو نظام الدین ستونزه راخسته ده. د خپل کلی د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د کلی په کورونو کې امنیتي ځواکونو پوستې جوړې کړې دي او له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې ډېر ځلې مرمۍ د دوی په کورونو لګیږي. دی وای تر اوسه څو کورونه وران شوي او ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. دغه ستونزه مو د لوګر لوالي ښاغلي انور اسحاقزي سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د نظام الدین او ورپسې به د لوګر د والي څرګندونې واورئ.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه ده او د کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
نوم مې نظام الدین ده، د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د زرغون خر د کلي څخه غږیږم.
مشکل هم څه و؟
موږ مشکل دا ده چې تقریبا دوه میاشتې کېږي چې امنیتي سرتیری راغله ده لوګر ولایت زرغون خر کلي ته د عملیات په موخه. نو دلته د شخصي کورونه او هغه مسکونی کورونه چې هلته هلته کورونه خلک فامیلونه اوسېږي پکې په دغه کورونو کې دوی ځای نیولی ده او له دې ځینه دوی بریدونه کوي په طالبانو باندې. نو خلکو ته ډېرې ستونزې او مشکلات پیدا کړی ده. دلته
دغه امنیتي ځواکونه چې دلته راغله او ځای په ځای شول د خلکو په کورونو کې، دې کورونو کې خلک نه وو؟
نه خیر، دلته کورونه په دې کورونو کې خلک اوسېده، ولې دوی دا خلک مجبور کړي چې خپل کورونه ترک کړي او خپل کورونه پرېږدي بل کور ته لاړ شي تر څو چې دوی دلته ځای ونیسي. حال دلته اوس هم ځینې کورونه شته چې دلته فامیل پکې اوسېږي، یو طرف ته دغه فامیل اوسېږي بل طرف ته دوی پکې ځای په ځای شوی ده او له دې ځینه په طالبانو سره درګیر ده. قانون د چې تاسو په هغه کورونه کې چې اوسېږي راغلی چې په هغه کورونه کې خلک اوسېږي، هلته ښځې دي، ماشومان ده، خلک د پغه کې اوسېږي، تاسو له دغه ځای ته راغلی او دلته ځای نیولی ده.
دغه مسئله څومره مشکل تاسو ته پیدا کړی؟
موږ ته ډېر مشکلات پیدا کړی ده. یو مشکل هم دغه ده چې د موږ یو ښوونځی تړل شوی ده چې په هغه کې په ښوونځي کې دوی هلته اوسېږي او په زمن کې د موږ جماعتونه یو به مدرسې د تړل شوی دي، خلک بخیمیزي. نو امنیتي سرتیری په مختلف هغه اسلحې نه کار اخلي او هر طرف ته دوی دزونه کوي. نو په دې کې زموږ ډېر تقریبا ډېر کسان هم ملکي خلک په دې کې زخمیان شوي دي او په زمن کې د موږ هغه زراعت او د موږ فصلونه ټول سره خراب شوي دي، ځکه چې دوی هوانونه چې په طالبانو باندې اواری په هغه هوانونه اکثر په دغه خلکو په دنګورو په باغونو کې او په نورو فصلونو کې لګیږي او دا ډېر تخریب کړی دی. هلته همداشان په کوم کورونو کې چې اوسېږي له دې ځینه د دې کورونو د هغه شخصي اموال نه دوی استفاده کوي، لکه د لرګي نه استفاده کوي، د ګاز نه، دوی نه اته چیرې څوک ورنه کوي، د خلکو نه غواړي ځان ته، نو د خلکو له اموالو نه دوی جبرن استفاده کوي او بدون له اجازې نه.
دغه خلک چې مجبور شوي او نورو ځایونو ته لاړ شي چیرته تللی؟
تقریبا اکثر خلک یو څه خلک سو هغه کابل خواته راکړی شوي دي او بل هغه خلک چې دوی اقتصادي وضعیت د هلته کوم خلک چې اوسېږي اکثر وضعیت اقتصادي ښه نه دي، دوی مجبور شوی دي له دغه کور نه اخوا ته لږ څنګه بل کور ته تللي دي، خپل ګاونډي کره تللي دي. او ځینې خلک چې لږ وضعیت اقتصادي ښه ده هغوی بیخي وتلي دي، کابل خواته راغلي دي.
تا وویل چې دغه امنیتي ځواکونه په مخالفینو کله کله ډزې کوي او مخالفین په دوی بریدونه کوي، کوم کور خو به زیانمن شوی نه پدې شک
د شذرتن سواله چې یو دوا تقریبا تو پکم کورونه کې چې دوی اوسېګا خو اکثرا تخریب شوی دي نور په کوم امرتي سرتیر کوم اوان او راکټونه چې هيا هم طالبان چې یو بل باندې دوی گزارینو هغه ډیر کورونه د دوی د کورونو شیشې ماتې دي د کورونو کړکې دروازې ماتې شوی دي د خلکو کورونه نړیدلې دي اکثرا کورونه تخریب شوی دي موټر په مرمۍ لګېدلې دي خلک زخمیان شوی دي دغه څه ډیر تخریب
دغه جنگ څه وخت واقع کیږي ستاسو په نظر د شپې زیاتی که د ورځې
تقریبا بیخي وقفه ده نیم نیم ساعت وروسته کله لس دقیقه وروسته کله بیخي دریږي نه مکمل ورځ روان وي د شپې له طرفه هم دوی همداسي یو بل سره فقط په کمین کې ناز ده او فقط چې سر یو پورته کې بس بل پور باندې جوړ چې جنگ شروع سي بیا نو تقریبا ډیر دوام کوي په همدې خاطر چې خلک خپل باغونه خواته تللی نیسي ماشومان مکتب خواته تللی نیسي خلک جماعتونو خواته تللی نیسي په همدې خاطر چې وقفه جنگ ده کله مکمل ورځ جنگ روان وي
د ستاسو کله سنومیږي او کومې ولسوالۍ پورې مربوط ده
د موږ کلی زرونخار نومیږي محمد اغه ولسوالۍ پورې مربوط ده او د نن په زنوخار کې بیا څو کلی دي چې امنیتي سرتیر په کارځي کلی کې ځای په ځای سوای ده او طالبان په نور کلی کې تقریبا شپږ کلی دي نور شپږ کلی کې ټول طالبان دي او یوازې په کارځي کې امنیتي سرتیر اوسيږي چې لمدغه یو کلی نه په دغه نور کلو باندې هم متضرر ده لمدغه یو کلی نه په دې چې کله چې امنیتي سرتیر باندې برید کیږي دوی دغه ټول کلی په نخښه کوي
خا دغه کلی ټول خلکو دغه شکایت کړي والی ته یا ولسوال ته
بله هو د سپینګری او مشران تللی دي د محمد اغه ولسوالۍ مقام سره قومندانۍ امنیت سره دوی دا خبره شریکه کړې ده د موږ ولایتي شورا په جریان کې ده ولایتي شورا لاره نه موږ مقام ولایت سره وغږېدو مقام ولایت موږ ته ډاډ راکړه همداشان جناب جنرال صاحب عبدالرزاق چې مخکې د لوا قومندان وو هغه سره دا خبره شریکه کړې ده دوی ویل چې موږ په ډیر اندک وخت کې ان شاء الله وځو ولې دغه موضوع نه تقریبا دغه دوه میاشتو نزجات سوچ دوی هیڅ کوم اقدام نه کوي او خلک نهایت په تکلیف کې ده
خسته مشکل به ورسو د مسؤل مقامات او وخت به ورسو
ډیر مننه سلامات
د انصاف په لټه کې
دغه پښتنه مو د لوګر لوالي خاغلی محمد انور ایساغزی سره شریک کړه جناب ایساغزی د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون خار د کلی وسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې تقریبا دو میاشتې کېږي چې دلته امنیتي ځواکونه راغلي د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي کله کله له مخالفینو سره جګړې کوي مخالفین دوی ولي او دوی مخالفین ولي چې دلته خلکو ته هم ضرر دی او کورونه مړنګ شوي زراعت صنعت او روغتیا مسایل دغه ټول ټکنی شوي په دې سکه ستاسو نظر غواړو چې دا امنیتي ځواکونه به کله وځي د کلونه
ډېر فرضای شوال دی جنگ بدبختي ده په ټول افغانستان کې جنگ دی زه هیڅکله د جنگ طرفدار نه وم وسم نه ولې دا تپل سوي جنگونه دي تنها مشکل په زرغون شار کې د محمد اغه ولسوالۍ کې نه دی په ټول کلو په ټول افغانستان کې دی خدای دې داسې ورځ راولي چې ټول یو سراسري سوله ولرو ولې راځو دې ته چې تبان په کلی کې چې جنگ وي خلک متضرر کیږي موږ باید څو وکړو څنګه د حل لار پیدا کړو د حل لار دا ده چې موږ غواړو چې خپل امنیت د لیرو پروتو سیمو ته هم ورسو دا هغه سیمې دي چې څه موده مخکې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وي اوس د دولتي ساحه ګرځېدلې ده ولې بیا هم باید کوشش وکړو چې زموږ امنیت سراسري شي او خلکو ته مطمئن د امنیت ژوند مهیا کړو ولې موږ هغه مخالفین چې غواړي جنگ وکړي خو بله چاره نه لرو بیا هم زه تکراروم چې زه هغه شخص یم چې سولی ته ترجیح ورکوم د سولی طرفدار یم هیڅکله نه غواړم چې د یو افغان وینه توی شي ولې بدبختانه وایم چې جنگ پردی جنگ دی پر موږ تپل سوی جنگ دی بله لار نشته
جناب ایساغزی صاحب دا وایي چې پوستې بیخي زموږ په کورونو کې جوړې شوې
الحمدلله افغانانو دغه احساس راسره وي هیڅکله زه اردو یا پولیسو یا امنیتي ملي ته دا اجازه نه ورکوم چې لوړ سرباز او شلاندې کور او چې ولې ازای چې سرباز وي جنگ وي تبان هغه مت ضرر کیږي په داسې د موقت وخت لپاره په داسې ځایو کې ستا چېرته کورونه اصلا نسته خالي وي په دا غم زه مخالف یم زه به ډېر کوشش په ډېرو لږ ورځو کې دا امکانات برابر کړم چې دوی ته غټ غټ بیزونه جوړ کړم او د خلکو د کورو څخه لیرې وباسم.
یعنی دا خلک باید مایوسه نشي تاسو ژمنه کوئ؟
نه نه ولې مایوس کی خو موږ د خلکو د پاره یو د خلکو د خدمت لپاره یو.
کیدای شي چې په لږو ورځو کې
انشاء الله په دا څو ورځو کې به کزو ژوندۍ وم د ښه امنیت اطمینان به درکړم.
ډیر زیات تشکر اسحق صاحب سلامت.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو و مو وریدل چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د زرغونخار اوسیدونکو نظام الدین ویلي چې امنیتی ځواکونو د دغه کلی په کورونو کې امنیتی پوستې جوړې کړې چې له مخالفینو سره په جګړو کې ډېرې مرمۍ د دوی په کورونو لګیږي. او د لوګر والی ښاغلی محمد انور اسحقزی وویل چې دغه ستونزه به په نږدې څو ورځو کې هوار کړي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د دې پروګرام اوریدو ته زه طاهر روشان ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو موږ همیشه دغه خبره یاده کړې ده چې کله چې خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبتوي نو لطفا خپل نوم او ادرس او د ټلیفون شمیره او همداراز د ورک سوي کس پوره نوم د پلار او یا نورو دوستانو نومونه او نشانی ذکر کړئ. خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه شرطونه نه مراتبي یا دا چې د یاد وزي او یا هم زموږ ځینې دوستان د خپل ورک سوي عزیز یا دوست نوم او نشانی د یاد باسي چې دغه پیغام به نیمګړی وي. که څه هم موږ به یې خپور کړو خو کله چې نور اوریدونکي اوري نو نسي کولای چې ستاسو سره په دې برخه کې بشپړ مرسته وکړي. نو په همدې هیله چې دغه موضوع ته مو زیات پاملرنه کړې وي د دې ورځې دغه خبرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې کوم څوک یې پیدا سوی وي. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو سلام علیکم. زه فاریم اوروره د ایران څخه مې کله تماس نیولای دی. یو نفس دلته د سردار محمد په نامه دی، نور محمد زوی دی، د هلمند ولایت مرګی دی. یو نفر چې د هر سره اوروره په دغه نمبر باندې تلیفون وکړي 1 9 9 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 کار کې ګزار کړی مور نه پلار مور نه لري کور نه لري ورور نه لري ځای نه لري څنګه خبر والا
ورور اوس دغه چا زنګ ووهلوې دغه چې ما سره یو کس د نومې ورته ونه ښود بېخي لاسې وې درې ګوتې نشته دي او شنې سترګې دي وې دا څلور کاله کېږي وې چې دا ما سره د دغه شمېره مونږ وانهغېستله مهرباني دې وکړي دا لمبر مونږ ته خو لږ راکړي اوس عبدالشکور له لغمان نه دا اتلس کاله کېږي چې ما زمې نه درکه ده بېخي لاس درې ګوتې نشته دي او دوه اوس ویلې چې څلور کاله کېږي چې ما سره ده او په دغه دا لمبر دې که د ما لمبر واخلي په دغه لمبر دې زنګ را ته ووهي څه تېر اتاش پاره څلور سوه اتلس درې پنځوس ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد حسن د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. یو رادیو آزادۍ ته یو څو مرمخ کې یو ښځې پیغام پریښو، بیا د ټلیفون نمبر اعلان کړل. هغه ټلیفون نمبر دې دا د دوه لسه داده دي، یو وارې فارسي ویله بیا پښتو ویله. دا کوم ادرس چې وو هغه زما سره سم و. زه څلوېښت کاله کېږي د کوره سر نظره کوم، اوس بچیان مې دي اولادونه مې دي. دغه ښځې کوم نمبر چې دغه کړي و، بیا څوک دغه رادیو آزادۍ یو سړی دغه نمبر اعلان کړل، اما هغه غلط و. زه دغه سړي څخه خواست کوم که پښتو وایي که فارسي وایي نمبر دې قرار ووایي. هغه نمبر زه سیکم، زه دغه ښځې زوی یم.
عبدالحی روزگان ولایت خاص روزگان ولسوالی یم اوس په هلمند کې گزاره کوم. زه عبدالحی د حاجی لاب خالق اخون زوی یم. نو که زما دغه خبرې زما بابا اوري چې په نامه سره د حاجی لاب خالق اخون دی، ما ته دې پر دغه شمېرو باندې زنګ ووهي، 0 1 1 2 1. نو ما ته زنګ ووهي، ډېره مهرباني به وي. او دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه د یوه ورور سطخه ورکه ده، او د پنامه سره د عبدالواجد یې، دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه پته ورکه ده. او که دی هم زما اوري، په دغه نمبر دی و ما ته زنګ ووهي، 0 1 1 2 1. په دغه شمېره باندې زما ورونه عبدالحنان، عبدالله، احمد، عبدالباسط، عبدالواجد، دا ټول ته دې زما سلامونه ورسیږي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه شیر احمد د هلمند ولایت سره ستاسو د ټلیفون په کښه کار لرم. غواړم چې د ورکوسو واجزانو خبرونه ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو کس دی، دوی دا 2 کاله کېږي زه په خبر یم، دا 2 کاله کېږي چې د چا سره دی په دغه ځګر باندې سپین ټاپ دی. دوی زه د کجکي ولسوالۍ یم، که قریبان زما اوري ما ته دې په دغه تماس ونیسي. 15 0 1 0 1 0 والسلام پر دا جګر باندې سپین ټاپ هم لري.
السلام علیکم. زله زابل ولایت شمول زول ولسوالۍ ځخه نجیب الله خبره کوم. زله چمنه ځخه د کندهار پر طرف راسپور کوم. پر دا روډ باندې مې کوچنی پیدا کړ چې د محمد عثمان په نامه دی. درده د 14 کلو به یې، هس د پلار نوم نه راښیي، نه د ورونو نوم راښیي، خو دا دی ایتیم. وای زه ایتیم یم، بس نو زه یې نه پېژنم چې دی به د کوم مسلمان ورور وي. د غالک هس که د هر مسلمان ورور وي، د غالک له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. 0 1 0 0 3 2 4 5 5 8 9 هغه مې د ټلیفون شمېره ده. هس که د هر مسلمان ورور دغه هلک ورکړي، له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. والسلام. ډېره مننه
ګرانو دوستانو، پیغامونه مو واورېدل. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز په دغه ډله کې وي. اوس به هم راسو د هغو اورېدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکوسو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله، سلام علیکم. شکیل و پدر من د ښکلي خود څخه. زما یو د اکا زوی دی چې هغه 1 کال کېږي بېدرکه شوی دی، ورک شوی دی. او که هر چاته په اړه معلومات وي، دغه شماره دې ما سره تماس ونیسي. 0 1 1 1 0 0 5 2 5. دغه شماره ده، چاته په اړه معلومات وي نو دغه شماره نه دی زنګ ووهي.
څنګه سلام یې ومنئ. زه عبدالمنان میرم، د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی، ورک شي تقریبا 16 کاله کېږي چې د خلکو ورته نظر اخلي. ډېر سخت خواشینی یو چې نه د مرګ معلومات کېږي، نه د ژوند معلومات کېږي. هر سړی کې په دغه بحث کې معلومات لري، یا د خپل زما دغه اورې مهرباني دې وکړي په دغه لاندې شمېره پسې زنګ ووهي چې زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 5 2 4 9 8 6. دغه زما شمېره ده، بس هر څوک د پاک معلومات یا د خپل زما دغه اورې چې د ماسم بنا کا زوی د شهباز اکل مسی دی، د میرمندو د ساحې څخه نظر اخیستی وي چې بیا هېڅ معلومات مخکم نشته. السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته وایم. له ټلیفون برکت څخه ګل محمد خوشاله یم د هلمند ولایت نه. زموږ یو دوست دی په سنګین ولسوالۍ کې نادره کسوی دی، نو د کندهار دی. نو سنګین ولسوالۍ کې که ملګري او دوستان چې دي په لښکرګاه کې خدمت زغ اوري، نو ځکه چې وړونه ډېر په تشویش کې دي او پلار دی، که دی غواړي چې زما سره معلومات راکړي په دې شمېرو دې زموږ سره اړیکه ونیسي. ډېره ځواني دي، 0 1 0 1 3 3 1 4 2 5. سلام شمېره ده، 0 1 0 1 9 1 9 4 9. ډېره مهرباني به مو وي، خدای دې چې زما پیغام ثبت شي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. ښه وخت، ښه ژوند، د خدای په امان.
السلام علیکم. زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکی
فراز احمد ما ورور فراز احمد د تو عمر مسجد د کندهار ته مفهم ولی کې نیسوې د نیس د وحلو سره سمې ستون هړي کې پرېسي نو کثیر د خپل یادا پیغام موري یا د په هر له نیټو معلومات لري نو ته دې سره څنګه وي چې پر وڅاوا پسته او ورلس نو تاسو اته پیندو سمون چې پر څلور اویا دوه اویا پنځه ته نو تاسو ودره.
السلام علیکم زرت الحکیم احمد ایرمن ولایت لشکرګاه شهر څخه خبر کوم. ما بچی سالا ده د ایرمن ولایت د باغران ولسوالۍ د فلکان د کری او ستون کې دی. د درو میاشت راهیسې نه درته د کار څخه په اړه معلومات لرئ زموږ سره چې په دغه شمېره اړیکه ونیسي چې پر اووه څلوېښت سوه څلور څلوېښت شوه اته درې سوه څلور ویشت بله شمېره ده صفر اووه سوه دوه سوه یو شپېته اته سوه دېرش. که چېرې ته زما غږ خپله اورې یا په اړه څوک معلومات لري نو مهرباني دې وکړي زموږ سره په دغه اړیکه کې راونیسي. وسلام.
معلومات
السلام علیکم دا آزادی رادیو ټول ګلونو خبرېدونکو ته یو ځانګړی سلام کوم. دا چې زما یو دوست ورکړی دا چې ډېر پیسې ترې سلام یې ونو خدای دې دا آزادی رادیو د لارې را پیدا شي نو دا آزادی رادیو څخه به ډېر مننه کوم. زه قدرت الله قدردان یم د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو دوست دا چې د الله آباد په نامه دی دا چې د کمخې په کابل کې تقریبا شپږ میاشتې
مننه.
سلام علیکم ما یو را راځي نو مې غای ګول دي څلور کال کیر تور سعودي اصلي لار غندال دي هر څه ته کوم معلومات پر دا چې مارا جزنګ راو صفر او صفر او یو اته او دوا نه څلور یا صفر او صفر او یو اته نه دوا دوا نه څلور بلل.
د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ د جهالت کې د تاسو په تماس کې ما زموږ ورور ماسل خان په نامه نومې چې هغه نه درک شوی دی چې هر چا د مړینې او ژوندینې ته معلومات وي نو په لاندې شمېرو د اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس بله شمېره صفر اویا شل شل پنځه اویا شپږ سوه دوه نوي. مننه.
زه فیض الله مطمئن یم علیکم د هلمند ولایت نه د لسنی ولې د عظما د کازوی د 15 شپږ کال کې د عبدالغنی په نامه د عبدالله کازوی د پلانر لري د عبدالغنی نامه درور دی نو کولای شي چار مسلمان روز پیدا کړي مر سره ټلیفون پر دغه شمرو باندې اړیکه ونی شي 0 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
مین جالا د کلی نه دا پیغام ټول ازادي رادیو کارکونکو ته پیدمه چې زمونږ یو کس د ماتل خان په نامه درې کاله کېږي نه درکه شوی دی چې هر چا ته معلومات وي نو په دغه شمېرو دې اړیکې ونیسي پر وسه وه اته اویا درې څلوېښت خلاص مننه
دور کوسو عزیزانو د پروگرام قدرمن اوریدونکو دا وساز پیغامونه چې زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو پریښی و نو خدای دې وکړي چې ډیر ژر پر تاسو ستاسو د روکوسو عزیزانو د پیدا کېدو زیری وسی په همدې هله او تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند په تمه تر راتلونکي خبرونه پوري د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042021212415.